سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشي تاسو ازادي ایرری ته غوښ کس مخکې درځي چې خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت برنامه 4000 وای چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي د سازمان د پلاوی مشر روزا چنبای واده طالبان د برنامه 4000 سرپرست وزیر امیر خان متقی سر په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هواري لپاره هڅه کوي د وزارت وای نمارسل افزی احمد د سلواغي پښپګم په خپل ایکس پانه کې د غونډې یو انزور په خبرول سره لیکلی چې ټولورو د نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی زی احمد د امیر خان متقی له قوله ویل که د طالبانو نظرونو ته درناوی وشي دوی به په خپل مختلفو سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره هم همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوی یونما په افغانستان کې څلورم پرلپسې کال لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. ویلي دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د روزتون بیوا په اړه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن اوتن بیوا په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټولو افغانانو پر سولې او هوساینې هم منفي اغېزه کوي. د یونما په خبره پاڼه کې دا هم ویل شوي چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو اصلي لاملونه دي. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیاځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونو له زده کړو منع کړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي له چین سفیر ژان شینګ سره وکتنه کې کتلي او د دوړو اړخیزو سوداګرۍ پر اړه خبرې کړې دي. یا د وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې دوړو خواوو د سوداګرۍ پر برخه کې د توان پر اړتیا ټینګار کړی او د فارست داخلي محصولاتو لکه د جلغوسیو انارو قیمتي ډبرو سربیره د نورو صادراتو پر زیاتوالي هم خبرې کړې دي. په جنګ او اسلام آباد په ګډه په پاکستان کې د چینې یادباو د ساتنې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه کار پیل کړی دی. د ریټرز خبري ایجنس په وینا په چین کې د پاکستان سفیر خلیل هاشمي د چهارشنبې په ورځ د اپریل په شپږ ویشتمه د چین په هاینان ولایت کې د وایو اقتصادي غونډې په څنډه کې خبره لاندې ویل چې په پاکستان کې د کارکوونکو چینې یادباو ساتنه د پاکستان ملي مسؤلیت دی او اسلام آباد په دې برخه کې هره ممکنه هڅه کوي. په اوکران کې موزیمونو خپل هڅې ګړندې کړې ترڅو د روسي له بمباري څخه د هېواد کلتوري میراث خوندې کړي. د اوکران د کلتور کارګرانو د اتحادیې مشره اولوها وایي چې د تاریخي او کلتوري اثارو لرونکي موزیمونو هڅه کوي چې ارزښتناک توکي د هېواد خوندي سیمو ته انتقال کړي. هغه د مثال په توګه په اودیسا کې د بارسټل هوټل برید ته اشاره وکړه او وویل چې په هوټل باندې د روسي هوایي برید د ادبیاتي موزیم او د موسیقي د ترویج ساتمن ته هم زیان ورسوه. پروان کرتن و راپرونه حمله رو خو اوسم منه نده چه ده ازده را دوی آوریدون کیه ای پشری اقونو سرغرانو تا در رسیدنه لپاره در اقدام خوختره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ناقصین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت می سره خپل کیږي.
دختر پر رسیدو سره خلک وایي دختری خوړو د خستلو توان لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اغستی ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم.
او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اداري گرین کارت د پناه غوښتونکو کډوال غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولې دی. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د اسلام په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ شمیر ودونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړاونو ته د رسیدنې لپاره اقدامات وکړي. دوی په وګړې لمه کې غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو د راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو لپاره یو خپلواک سړنیز جوړښت رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ مخکې خبرداری ورکړ چې د سرغړاونو لپاره د طالبانو مسؤل ګڼلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامۍ د دې په خبره یا د ډله هڅولی شي چې انجنیر او خزی وزه پیو د دوی حقونه په پرخه کچه نقص کړي. نور جزات د کرامل اکرام پراپور کې.
په افغانستان کې بشري سرغړونو ته د رسیدو لپاره غوښتنه د ایسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د تیرو او رواني بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي دا غوښتنه تیرونی د بشري حقونو په شورا د فشار راوړلو لپاره شوي. په بیان کې راغلي چې دغو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو شورا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مهم کار د بشپړولو او په دې هیواد کې د بشري حقونو د ځپونکو سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او هر اړخیز څېړنیز میکانیزم رامنځته کړي. خاغلی بینټ مخکې خبرداري ورکړی و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسول ګڼلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د ده په خبره د غډله هڅولې چې نجونې او ښځې وځپي او د دوی حقونه په پراخه کچه نقض کړي. نوموړي د 13 فبروري په میاشت کې د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له هیوادونو وغوښتل چې د یو خپلواک تحقیقاتي جوړښت په جوړولو غور وکړي تر څو د مجرمینو د حساب ورکولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بشري حقونو څار سازمان ویلي د یادو هیوادونو ګډ اعلامیه د اروپایي ټولنې لخوا د پریکنده اقدام د نشتوالي په اړه مخ پر زیاتیدونکې مایوسي منعکسوي. دغه سازمان ویلي د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو او نړیوالو مدني بنسټونو د بشري حقونو له شورا غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د سختو سرغړونو پورې اړوند د شواهدو د راټولولو ساتنې او تحلیل لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقونو څار سازمان ټینګار کړی چې دا میکانیزم د طالبانو د ناوړه جرمونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د طالبانو د ځواب ویلو لپاره یوه مهمه وسیله ده او د نړیوالې جنایي محکمې او نورو قانوني نوښتونو له لارې د هڅو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه سندي ویلي خو مخکې د ریچارډ بینټ راپورونه ناسم بللي او رد کړي دي او له همدې عملی افغانستان ته د هغه په سفر بندیز هم لګولی. طالبان وایي د میرمنو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو د هڅو ملاتړ وکړي چې له مخې په دې هیواد کې ټول جنګي مجرمین او د بشري حقونو سرغړونکي ځواب ویلو ته اړ کولای شي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو حقو هڅو نه ملاتړ وکړي چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو نقضین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت میسر راښکل کیږي. دا ډیره مهمه ده چې بلاخره باید ټول هغه واکمنان او چارواکي چې د افغانانو په قتلولو د بشري حقونو په نقص او په پراخه سرغړونه کې لاس درلود یو ورځ محاکمه شي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او محصل چې د هم نغښتل پر راپور کې نوم خبر شي وویل
په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې بیلابیل ډلو له خوانه د بشر حقونه نقض شوي دي. باید اوسني حاکمان چې کوم دي او همدارنګه پخواني حاکمان دا ټول باید محاکمه شي، عدالت وسپارل شي تر څو عدالت په افغانستان کې تامین شي. هیله من یو چې په راتلونکي کې هم په دغه کار سره د بشر حقونو د نقض کوونکو له فعالیتونو څخه مخنیوی وشي.
دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن شوي. دغه بنسټونو ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او ښځې له عامه ژوند حذف کړي دي. یو شمېر افغانانو مخکې له دې هم په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تیرو نږدې 500 کلونو جنګي مجرمین او د بشري حقونو ناقضین د محکمې میز ته راکش کړل شي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي.
پرم دې موضوع می ته سې سې چارل شنو کې خاقیل احمد خان اندر څخه پوښتل چې افغانستان کې بشري حقونه څومره تر پښو لاندې شوي دي.
ګورې دا موضوع نوې نه ده. زموږ مکه چیرې د 50 کلن ناورین د افغانستان ته وګورو، دلته ټولو حکومتونو اثر او ناسلامه سیاستونه کړې دي. د بشر حقوق تر پښو لاندې شوي دي. د بشر د حقوقو عاملین نه یوازې چې محکمه شوي نه دي، بلکې هغه نورم پرسیدلې دي، غټ غټ چوکۍ شي، حتی وزارتونو ته رسیدي، مارشالوی ته رسیدلی دي او ډېر غټ واک یې درلودلی دی. دا ملګري ملتونه زه باور نه چې دوی د بشر حقوق ادارې به په زغرده سره خپل وظیفه سرته ورسوي. موږ ټول حکومتونو باندې نیوکې لرو او هغه هیوادونه لکه شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو چې زموږ په هیواد یرغل کړی ده، دلته زموږ ټولنه ډېر ټکنې شوې ده. خلک چې بې سواده پاتې شي، ولس چې ښځې نر بې سواده پاتې وي، هغوی له خپلو حقوقو نه کله خبر دي. حتی د خپل اسلامي احکام او د خپل اسلامي د شریعت نه خلک نه خبره پاتې دي. یعنی زموږ په واد کې وحشتونه تیر شوی دي. د دې لپاره باید ډېر یو خما چې به وسی موږ یوازې په طالبانو باندې نه وکنل لرو، بلکې د دغه 50 کلن ناورین هغه عاملین چې وسم لا اکثره ژوند دي او هغه د بشر حقوق ناقضین او هغه یرغلګر چې د دوی د سرتیری
اوس اندر د ټولو بشري حقوقو د سرغړونو تدریسیدو په موخه مې نړیوالو څمره څکړې دي. که څه هم دوی ډیر زیات ویلي دي چې ګواکې د غاک پورته کړی دی، ولی فکر کوي هڅه شوې ده بیا کار شوی دی په دغه برخه کې؟
نه، کله چې په افغانستان کې منظم سالم د خلکو په خوښه حکومتونه نه وي، قانون وجود نه لري، همدا اوس زموږ په هیواد کې اساسي قانون نشته. او نه یوازې دا چې زه اوازې اورو چې د ښځو حقوق نشته، د نارینه حقوق کله ورکړ شوي دي. نارینه چې زده کړې کړي دي، تحصیلات یې کړي دي، چیرې هغوی ګمارل کېږي؟ ټول تښتېلې واده. دغه ستونزه د ډېرې پخوانه ده او نړیوالو خپلې لوبې کړي دي. دوی د بشر حقوق بهانه نیولې ده، بلکې د بشر حقوقو په ضد دوی کړي کې. همدا اوس تاسو وګورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو نرمشونه د وسنی حکومت پاکله دا دوی خپل منافع په نظر کې نیسي. همداسې نور هیوادونه هم چې چین ده، که روسیه ده، زبرځواک یا زموږ ګاونډیان، حتی هند چې د ډیموکراسي یو لوی سمبول ده، هغوی هم کله چې خپلې ګټې بیا به نه د بشر حقوق نه به د افغانانو په غم کې سوکي. د افغان ولس باید غم وخورو، افغان ولس باید د دې ناورینه خلاص کړو. او د اوسني حکومت ځینې فرمانونه چې ما اورېدلي دي، هغه په پرتله د نورو حکومتونو د افغانستان د ښځو نر لپاره ډېر نرمشونه راوړي، خو په دې صورت چې دا عملي سي او دوی داسې واک نه لري چې منځرما ټولې زما دا باید د افغانستان خلک چې ذکر کړي دا ټول په حکومتداري کې شامل شي، او د ښځو حقوق چې دا زموږه خور ده، مور ده، زموږ اولاد ده، زموږ د ژوند ملګری ده، د هغوی د تعلیم، د تحصیل، د کار حق باید ورکړي. دا وطن په ټولو باندې باید په ګډه سره آباد شي، نه یوازې دا چې یو تنظیم یا یو حزب د دین سره موږ مخالفت کوو. په ټولو کې جګړه ورکه شوې ده، موږ ته ډېره دا مهمه ده چې اوس زموږ خویندې په شان نه ضرور کېږي لکه پخوا چې په جګړو کې وي.
بله، اوس اندر صاحب، که چیرې بشري حقونه په همدغه ډول تر پښو لاندې کېږي، که څه هم طالبان وایي چې موږ بشري حقونه تامین کړي دي، خلکو ته مو مساوي حقوق ورکړي دي، څومره خلک به په افغانستان کې له خپل بشري حقونو محروم پاتې شي؟
د افغانستان خو یو داسې سنتي ټولنه ده، رواجي پکې دي، مختلف رواجونه دي، او ډېر خلک سواد نه لري. که څه هم دا په دې معنا نه چې دوی په هېڅ نه پوهېږي، ډېر غیرتي خلک لرو، مګر په ټوله کې که چېرې یو جوړ جاړی ونیسي او دایمي سوله نه سي او افغانان په خپلو کې ملي یووالی ونه کړي، نړیوال به دوی ته هېڅ مرستې ونه کړي. او نه یوازې چې د بشر حقوق، بلکې نور حقوق نه تاسو وګورئ چې همدا اوس موږ د نړیوال حقوق نه زموږ تجاران له خپلو پیسو نه له $200 نه زیات نه شي وستی. سیستم د بانکینګ فایل ده، نړیوال سره تعامل نشته، سیاسي اړیکې نشته، پرسنلي پیژندي د فشار په چا ده، د فشار په دغه مظلوم ولسته لکه ګروګان چې نیول شوي په دوی باندې روحي فشارونه دي. دا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. دا ټول هغه حقوق دي چې دوی نه اخیستل کېږي، او نړیواله ټولنه هم خپلې لوبې دو مخې سیاستونو په مخ بیایي. د افغانانو لپاره مهمه ده چې که هر تنظیم وو، که د خلق دموکراتیک ګوندو، که مجاهدینو، که د وطن ګوندو، که دغه طالبان دي، دوی باید خپل سر په ګریوان کې کړي چې دوی دغه کومې هغه تنظیمي کړنې یا فشارونه چې راوړي دا په چا ده؟ دا د چا حقوق ورکړي؟ د خپل ولس او حکومتوالي د چا لپاره ده؟ د خپل ولس لپاره ده. که چېرې سم حکومتوالي نه وي، دا په دې معنا 12 میلیونه مهاجر شوي دي، یو 40-50 میلیونه پاتې دي، دا به موځي نو افغانستان به یو کنډوالۍ شي، یوازې یو تنظیم ته پاتې. دا د حق لاره نه ده، او د ټولو حقوق باید ورکړ شي. او د نړیوالو هغه کنسولونه چې موږ په ملګرو ملتونو کې د ظاهرشاه په وخت کې مذاکره کړي، دا باید ومنو. ټول اسلامي غیر اسلامي هیوادونه دا منلي دي.
د چار جنو کې خغل احمد خان اندړو چې موږ سره مرکه کړو.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
په دا سال کې چې اختر ته یوازې 3 ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د اختري خوړو د اخیستلو توان نه لري. خوش منور به وایي ډېری د خوراکي توکي کورونو کې جوړېږي چې په خبرې هم خوندور راځي، هم صحي دي او هم ورته ارزانه پرېوځي. د ټولنیزو چارپوهان بیا وایي چې دا حتمي نه ده هر څوک په هر وضعیت کې وي او هر څنګه وي دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار کوي چې میلمانه خواړه نه بلکې د قربانو مینه غواړي. نور حال په دې راپور کې
دا چې اختر را نږدې دی، هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغوی به د کور دپاره میوه هم واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق وه. شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خواړه خواږه هیڅ هم نه دي اخیستي ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دي اخیستي ځکه چې پیسې نه لرم نو پسې واخلم. او د نورو کلونو نه سږ کال اختر ډېر داسې زمونږ د پاره بې خونده دی چې څوک پیسې لري هغه د پاره ښه دی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډېری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچی پخو پدی پخو چې خو مزه یې خو یو بازار کې ډېر قیمتي د ارزانه تمام چا وسنه کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریده بل هغه میرمن ته چې وای د اختر لپاره خوړه خواږه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځان ته کلچی پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچی شان نه دی اخیستي، اختر میوه مې نه ده اخیستې. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. خسیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مریګل او فریدې په شان ډېری افغان میرمنې په خپلو کورونو کې چمتو کوي. د یادونې ده چې اخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمي دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي، خو که یې توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تور توتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وه په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
فلسطینیانو په غزه کې د حماس پر ضد و بې ساري لاریون په ترڅ کې عمومي اعتراض پیل کړ. دا د اسرائیل او حماس ترمنځ اوږدې جګړې په ترڅ کې د فلسطینیانو لخوا تازه اقدام دی چې غواړي د جګړې درولو لپاره د لاریونونو لارې پر حماس وسلوالې ډلې فشارونه زیات کړي. د لاریون په ترڅ کې ځینې ګډونوال د جګړې ضد شورونه ویل. نور حال برابر
د هغه ویډیوګانو لمخې چې آنلاین خبرې شوې دي، فلسطینیانو په غزه کې د جګړې ضد لاریون پر مهال د حماس پر ضد شعارونه ورکړل. دا د حماس وسلوالې ډلې پر وړاندې د خلکو د غوسې یوه بې ساري ننداره وه چې له اوږدې مودې راهیسې خپل مخالفین ځپلي او د اسرائیلو سره د 18 میاشتو جګړې راهیسې لا هم په دې سیمه کې واکمني کوي. د سه شنبې په ورځ د لاریون په ځینو خپرو شوو ویډیوګانو کې چې ویل کېږي اصلي دي لیدل کېږي چې په سلګونو خلک د بیت الحیا په شمالي ښارګوټي کې چې سخت ویجاړ شوی د جګړې ضد لاریون کې برخه اخیستې وه. دا لاریون په ترڅ کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو. په شعارونو کې دوی لیکلي وو چې جګړه ودروي، موږ نه غواړو چې مړه شو او زموږ د ماشومانو وینه ارزانه نه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې په خبرو شوو ویډیوګانو کې دا اوریدل کېږي چې ځینې مظاهره کوونکي د حماس ډلې د وتلو شعارونه ورکوي او په ورته وخت کې د حماس ډلې د ملاتړو لخوا لاریون کوونکو ترمنځ ګډوډي رامنځته کوي او خلک له هغه ځایه تېتوي. عمر حسن ته بیت اللهیا یو ځوان سړی چې په لاریون کې برخه اخیستې وه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې موږ د بمبارۍ، وژنو او بې ځایه کېدو څخه ستړي شوي یو. دا لاریونونه یوه اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیل او د حماس سره خپل وربند پای ته ورسوه او په ناڅاپي ډول یې بریدونه پیل کړل چې سلګونه کسان یې ووژل. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د اسرائیلو په خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. په ځواب کې اسرائیلو پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې پوځي عملیاتو کې تر اوسه له 500 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو بمبارۍ او ځمکنیو عملیاتو پراخه ویجاړي هم رامنځته کړې او په ترڅ کې د غزې شاوخوا 90% نفوس بې ځایه شوي دي. په تیرو شپږو اونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ زوربند شوی، د بشري مرستو په سلهاوو لارې غزې ته د رفح بندري له لارې تللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري گرین کارت ته د پناه غوښتونکو او کډوالو غوښتنلیکونکو ته د رسیدنې بهیر ادرول دی. سی بي اس نیوز خپل سرچینې له قاله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وزن جوړ شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د کډوالۍ پر سر د سخت سیاستونو د پلي کولو او د دوی د ارسولو د هڅو په دوام د اصل د هغو کسانو د ګرین کارت غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی چې مخکې په امریکا کې منل شوي وه. سی بي اس نیوز سه‌شنبه د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي دي. دغه امریکایي رسنۍ لیکلي چې دا اقدام به هغه کډوال حقوقي بې برخلیک توپ سره مخ کړي چې په خپلو هیوادونو کې د زورول کېدو له امله په امریکا کې پناه اخیستې ده. پناه غوښتونکي باید ثابته کړي چې د خپلو سیاسي نظرونو، توکم یا مذهب له امله په خپل هیواد کې له ګواښ سره مخ دي. اوس په امریکا کې میشت هغه افغانان چې دایمي استوګنې یا ګرین کارت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي د پریکړې اندېښمن کړي دي. یو افغان چې تازه امریکا ته تللی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
افغان کډوال اندېښمن دي ځکه دوی هیله درلوده چې د دوو کلونو په موده کې به ورته ګرین کارت ورکړل شي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې عیسایي کیسونه لري او د ګرین کارت مستحق دي ځکه دوی په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی و.
امریکا کې یو افغان کډوال چې دی هم نو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تعداد زیاتی از مهاجرین بل خصوص دامي خود
دی کډوال په ځانګړي ډول هغه کسان چې لا هم د کډوالو په کمپونو کې دی به برخلي کړي. معلومه نه ده چې دا هیواد به موږ ومني کنه. موږ د هیواد وضعیت ته په کتو زموږ برخلیک ډیر ستونزمن دی. موږ لا هم سرګردان یو.
مشکل است ما همچنان سرګردان هستیم.
سی بي اس نیوز لیکلی چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په یو بیان کې دا راپور تایید کړی ویلی دی چې د ګرین کارت غوښتنلیکونو د ارزونې بهیر د ولسمشر ترامپ د دوو اجرایوي فرمانونو پر بنسټ درول شوی دی. په بیان کې راغلی چې د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې د ولسمشر ترامپ د اجرایوي فرمانونو پر بنسټ د امنیتي اندېښنو، احتمالي درغلیو او ملي امنیت ته د ګواښونو د ارزولو لپاره دا بهیر موقتا درولی دی. د یادونې ده چې د ډونالډ ترامپ تر ولسمشر کېدو وروسته هغه د 2015 کال د جنوري په 6 امریکا کې د کډوالو د میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډول. د امریکا دولت ویلي کوم افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته لیږدول شوي له امنیتي پلوه سم نه دي ارزول شوي. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 4 کانګرس ته په وینا کې وویل دولت یې د امریکا په تاریخ کې د سرحدي امنیت او کډوالو ضد تر ټولو پراخ بهیر پیل کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بشری حقونو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فیډراسیون فیفا څخه د افغان ښځینه فوټبالرانو پر وړاندې د تبعیض پای ته رسولو لپاره د اقدام او نړیوالو سیالیو ته د دوی د رسنېدو ته د اسانتیا د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټونو په یو تازه راپور کې ویلي فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت هم وپیژني. نور حال په راپور کې
د بشری حقونو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډله چې ډېرې لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقونو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 25مه دا یوازې لوبه نه ده، دا زما د هویت یو برخه ده. د افغان ښځینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سرلیک لاندې خپور شوی په فیفا غ کړی چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض د پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابره کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دای نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلا وطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړې کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې دوه ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د دوهم ځل لپاره هم پکې برخه وانشي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دوی نجونی د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅ کله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمیر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اوتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یوه تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لانه لري. کله دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي، زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خود بود.
په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز ترڅنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غرازي ورزشي لوبغالو ته د ښځو او نجونو په ورته کوم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعانې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
ترانه اوردونکو اوس هم زو ازادي راډیو ته د روژې مبارک میاشت په تړاو ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
دروژی رنگونا
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژوي، خوله هم باید روژوي، او څومره چې کولای سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر رازکار وکړو.
سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو. تر دې دمه پورې روژه ډیره ښه تېره شوې، ځکه موسم پکې ډیر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر لپاره نیسي.
د ماخام له رانږدې کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
ترنو اوریدونکو د خبرونه په دوه نیمه کې د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو اوس پام کړئ خبرونه ته. سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د ماسخوتن نه نیمه بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګی است. د طالبان حکومت برنوی او چار وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي او دغه سازمان د پلاوي مشري روزه ته مایه د طالبانو د برنوی چار سرپرست وزیر امیر خان متقی سرپکتن یې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري خصوصي سکتور د ننګونو د وری لپاره احاتې کوي. دغه وزارت باید مرسل فزی احمد د سلواغ بشپګه ما په خپل ایکس باندې کې د غونډې په یوانزور خبرول سره لیکلي چې ډوډو لورو د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی زی احمد د امیر خان متقی له قول ویلي چې د طالبانو نظر ته درناوی وشي، دوی به په مختلفو سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. دغه راز ویل شوی چې میرمن اتنبایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د خپلو خبرو په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزولو په اړه معلومات ورکړي. یوناما تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیز د چین له سفیر جوانګ شینګ سره په کابل کې کتلي او د دوه اړخیزې سوداګرۍ په اړه بحث کړی دی. یاد وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د سوداګرۍ په برخه کې د توازن پر اړتیا ټینګار کړی او د افغانستان داخلي محصولات لکه د جلغوزیو، انارو، قیمتي ډبرو سربېره د نورو صادراتو پر زیاتوالي خبر کړی دی. د وزارت په وینا دې کتنه کې دوړو لوري د همکارۍ زیاتوالي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د سوداګرۍ برخه کې د اسانتیا رامنځته کېدو په موخه د یو ګډ کاري ټیم جوړدو هوکړه شوې ده. ورسته خبرم دا چې بیجینګ او اسلام آباد په ګډه په پاکستان کې د چینایي اتباعو د ساتنې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه کار پیل کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس په وینا په چین کې د پاکستان سفیر خلیل هاشمی د چهارشنبې په ورځ د اپریل په 23 د چین په هانیان ولایت کې د بایو اقتصادي غونډې په څنډه کې خبر اعلان ویل چې په پاکستان کې د کارکونکو چینایي اتباعو ساتنه د پاکستان ملي مسؤلیت دی او اسلام آباد په دې برخه کې هر ممکنه هڅه کوي. هغه ویل چې دواړو هیوادونو د معلوماتو د شریکولو په برخه کې له نږدې کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې په پاکستان کې چینایي اتباع خوندي دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شانتي جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلي ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشه یي توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټ څکي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي نشه یي توکي استفاده کوي نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کوم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کې پاساو باندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشه یي توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده
همدغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو ډېری ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دی دی کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي روژه اصلي لامل نه دی اصلي عوامل یې بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی خو داسې حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده ځکه مونږ ډېری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي نو هغوی کله منه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دې جوړه کړي یا مثلا جنجال دې وکړي داسې ما تر اوسه پورسوږ نه دي کتلی خو ډېری ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسېږي اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي بهانه روژه جوړېږي خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول پامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چې هر څه وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخ کې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال داسې ټول روژه دي دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
شو واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي جنجال پیخیږي منازع پیخیږي هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي په ټولنه باندې منفي اغیز کوي نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغې مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي هلته د دوی شخړې لامل دی کیږي چې نور ان هم د شخړو کولو ته منازعات ته تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي په ټولنه عادي وګړي دي هغه چې روژه نیول د هغه په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغه جنجال کوي د هغه اغیزې په نورو باندې پریوزي نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی
که راسوې تاسو پاکه باندې څومره خپل خوې عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګیږي د ځان پاک لپاره توایه
الحمدلله زه هیڅ نه ونه شي توکي نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دند لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دند کې مصروف اوسېږم نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلمه خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورجې تیر شوې دي زه د هیڅ نو ستون سره نه مخامخ شوم ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماره نظر پاره کې به دغه د منازعات فیصدی ممکن 10% پورې اوسيږي ډیره بونه اوسيږي
اکه راسو دي ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده د ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي
زما پیغام هغه ځوانان ته چې هغه روژه ملامت کوي دا چې هغه د کلم روژه نه ملامت کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سره دی عامل وګڼي زما له نظر دوی دی روژه نه دغه کوي بهانه کوي کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسيږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي
چکل از والان گوره وزی ده باندی پا اگوی بانی صرف پا فیلی حالاتو که پا اگوی بانی ذهن دید زیاد فشار ده لکا اگوی لکا دسی دی لکا بندیان مکمل ملک بندیان ده پا اگوی بانی کورونا فشار ور باندی اقتصادی فشار ور باندی روحی فشار ور باندی ده باندی ده دولت فشار ور باندی ده اگوی عکس العمل دیر فرقی زکا اگوی چی وزی سهار اگوی پا دید اگوی زبا کورت با هر بوزما بازار تزما جو قبل روزی خپل بچی د خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کما نو هغه چیلک معمولی و دغه سره مخ شي هغه عکس العمل دی جدي خي زکه هغه مرضی زیات فشار له روحي لحاظه او دل د ځوانان دغه سینې دی دل د ځوانان ډیر فرق کوي حوصله لري ډیر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه خي معمولی خبر ته اصلا ارزښت نه ورکي او غواړي چې ځان همدش خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته زکه هغه باندې زما پر نظر عمده دلیل دا شي هغه باندې روحي او رواني فشار باندې زیاتی صرف یوازینه د لیزدا بولم
bale دوی بیا سره ول چلان کې لنور خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده برخورد سره کم کوي دغه شمیر ځوانان تاسو یاد کړل چې کور په هر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخوردي په یواز دي چې په ډیر سل همیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډیر خشن برخورد کوي که دواړه جانب یې هغه ډیر خشن برخورد کوي او ملامت په ګروجه ولې ولا اصلا ملامت په ګروجه نه ملامت د دې هغه کم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده نو ډیر خشن برخورد کوي دوی لکه د لوس برق په شان وي بس یو جرقه د ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او د سی ور وخت فقط دغه انتظار دي
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسېږي یا نشه یي توکي یا پاراسایویتسي د اکسیګرټي که نسواري که دا نور شیانی په دې خبرې وکوي چې د دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابر وي هغوی خو هسې هم په بانه وي اول خو کوشش کوي هغوی چې د بعد خپل سترګې لیدلی حال ده د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامعه نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرټي او که هر بل نشه یي توکي نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشت دا خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپله راسو څومره هم په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا څوارلس ساعته زه کار کوم سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلی او زه خپل ورزش کوم نو دغه مسله هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم مینټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا په مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوان انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واسه مخکې یادونه کړې چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنۍ مشکلات سره مخ دي واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت جامعې ته نسبت یو جانب مقابل ته بدل دی حوصله مندي نه وکړي ځکه دا یو مسؤلیت ده غټ سپارښتنه ده پنځه کسه مثال که پنځه کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه پنځه کسه لس کسه کېږي ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا په روژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه که مشران وي که کشران وي
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کېږي خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي دومره جار و جنجال د چا دې وسې نه کېږي په خاص زموږ تاسو جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولدي په خاصه سره جاري مقابل شته ځوانان شته خلک شته خو بیا هم لکه اکثریت تاسو دې چې نکي غلطه ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وځي نو تا ته په خاصه سره دومره هغه چې تاسو سلام لري هغه چې ته صبر پروردګار دې کړی ستاسو دومره څو خیال ده ساتي خپل غصه په تا باندې دا کوي جامه هم داسې درو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي. په وجه همدا د ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شان یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي. نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډېر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومره خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي. په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تلل هم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانج شو. اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او یاد روزه په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی، خو د روزه په میاش کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چنده کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یاد ول چې روژه دا
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو د سی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسلې کس، کمزورې کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلن کې خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کیږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نه شهید دی، دا پودری دی، خدا نه خواسته، داسې یو خطاب د دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا وسلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم، که داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه هم بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دي. نو عموما غصه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غصه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غصه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غصه کېږي، د لاسه نه جنگ کېږي یا چاته یو بده خبره کېږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کېږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کېږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نه ښکېلوي، چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلي کېږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپله وي. نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جار و جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښه چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کی. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کی، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کی که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کی، ړوندې کی، او هغه به سبب د دې کیږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تېره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی یو میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بیا وسلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې پروژه ماتي کې بدو کې کومک وکي او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره وسي. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپین سرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بل علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تېره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي، د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټول ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي، ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي، او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
گران دوستانو، دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیاس الله مومال او ملګری.
کوثر لجام را بهدل اوبا ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی څورکړی دی تقدیر خړلې دی نصیب ورجلې کده ټپونو کورې تاپ کی غم مندلې زد د دور انسان ماپ کی تورکڑی داستا پران دی گلی مامی د دواڑو ستر گتر ورکڑی دت کتلی نشم دت جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رہونو دی یاد دیشتی ہمی بلی نشم او
بنی رغونه بنی نوروز میری خونه یو کنا وارل وجودا هم لمبو سویی زهم مورو سویم زهم دغم لذات زهم دویل قامر